व्यू 360 में पाकिस्तान हो, श्रीलंका, बांग्लादेश या भारत, जबरी गुमशुदगियाँ जनूबी एशिया के अक्सर ममालिक का मुश्तरका मसला रही हैं। क्या इनकी वजूहात भी मुश्तरक हैं? जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अक्वामे मुत्तहिदा के गुज़िश्ता साल के आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के 85 ममालिक में लाखों अफराद जबरी गुमशुदगियों का शिकार हैं। बैनुल अक्वामी कवानीन के मुताबिक जबरी गुमशुदगियाँ इंसानी हकूक के आलमी मंशूर में दर्ज इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हैं। जनूबी एशिया के कई ममालिक में जबरी गुमशुदगियों का मसला दुनिया में इस इशू की शदीद तरीन मिसालों में से एक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इस खत्ते में बेशुमार मर्द, औरतें और बच्चे नस्लों पर मुहित जबरी गुमशुदगियों के अजाब का शिकार रहे हैं और उन्हें लापता या गुमशुदा भी उन्हीं इदारों ने किया है जो उनके तहफ्फुज़ के जिम्मेदार हैं। जनूबी एशिया के कई ममालिक में लापता होने वाले अफराद का मुकम्मल डेटा भी दस्तयाब नहीं है और सालों की मेहनत के बाद चंद मुकामी और आलमी इदारे महदूद आदाद शुमार ही जमा कर पाए हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जनूबी एशिया के खत्ते में कौन से अवामिल हैं जो जबरी गुमशुदगियों की वजह हैं और क्या खत्ते के मुल्कों में होने वाली इन जबरी गुमशुदगियों की वजूहात के पीछे कोई मुमासलत पाई जाती है। वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिया गया QR कोड स्कैन करें और फॉलो करें हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताज़ा तरीन खबरों, तबसरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोज के लिए। बलोचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का मसला कमोबेश उतना ही पुराना है जितनी सूबे में दो दहाइयों से चलने वाली हालिया शोरश। इन जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद में ऐसे खानदान भी मौजूद हैं जो पिछले 10 से 15 सालों से अपने अजीजों की घर वापसी के मुंतजर हैं। इनमें ऐसे बच्चे भी हैं जो अब जवान हो चुके हैं लेकिन इनके वालिद ताहाल बाजियाब नहीं हुए। एक ऐसी ही बेटी से मुलाकात करवा रहे हैं क्वेटा से मुर्तजा ज़ाहरी, जो आज तक अपने वालिद की वापसी के इंतजार में है।
मैं जब भी क्लास में बैठती थी तो मुझे अपने वालिद की याद आती थी। क्या पता वो किन हाल में होंगे, मतलब उन्होंने खाना खाया होगा, पानी भी पिया होगा या नहीं।
क्वेटा से ताल्लुक रखने वाली फहमीदा बलोच की उम्र इस वक्त 17 साल है। वो 2 साल की थी जब इनके वालिद को जबरी तौर पर लापता किया गया था।
मुझे नहीं पता था, बाद में जब 8 साल की 10 साल की हुई बाद में मेरी मदर ने बताया कि ये हुआ है, ये हुआ है। पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि गुमशुदगी क्या होती है और मैं अपनी मदर से हमेशा पूछती थी कि मेरे वालिद कहाँ हैं, मेरे वालिद साहब कहाँ पे हैं, मुझे उनसे मिलना है। जब मैं दूसरों को देखती थी उनके बेटे वालिद के साथ तो मैं चाहती थी कि मेरे वालिद भी मेरे साथ रहे।
फहमीदा के वालिद डॉक्टर मोहम्मद अकबर मरी को साल 2010 में क्वेटा से इनके क्लिनिक से जबरी तौर पर लापता किया गया था। फहमीदा 7 बहन भाइयों में नीचे से दूसरे नंबर पर है। डॉक्टर मोहम्मद अकबर मरी की जबरी गुमशुदगी के 14 सालों के दौरान फहमीदा और इनके घर वाले दूसरे जबरी गुमशुदा बलोच शहरियों के घर वालों के साथ एहतजाज में हिस्सा लेते आए हैं।
मेरे वाले डॉक्टर थे तो वो अपने क्लिनिक पे बैठे हुए थे, वहाँ से मेरे वालिद को मतलब गुमशुदा किया गया था। मेरे वालिद को अब 14-15 साल हो रहे हैं जिनको लापता किया गया है। मैंने ये जो अरसा है, ये जो तवील अरसा है, यहाँ पे मैंने बहुत अजियत से जिंदगी गुजारी है। हमारे माली हालात ठीक नहीं थे।
इस अजियत से गुजरने वाला फहमीदा का खानदान पाकिस्तान और खास तौर पर बलूचिस्तान का वाहिद खानदान नहीं। बलूचिस्तान में जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद की बाजियाबी के लिए काम करने वाली तंजीम वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस का दावा है कि सूबे से अब तक 7,000 अफराद लापता हुए हैं, जबकि बाजियाब होने वालों की तादाद 440 के करीब है। लेकिन सूबाई और मरकजी हुकूमतें या तो लापता बलोच अफराद की गुमशुदगी के लिए खुद इनको जिम्मेदार ठहराती आई हैं या इनके बारे में इलम होने से इनकार करती हैं।
ये पहाड़ अर्दिन पहाड़ों पर जो लोग कार्रवाई करते हैं, मच में इतने लोगों ने कार्रवाई किया, उसमें नोशकी में इतने लोगों ने कार्रवाई की, ग्वादर में इतने लोगों ने कार्रवाई की, ये कौन लोग हैं? ये आसमान से गिरे या इधर से किसी ने रजिस्टर करके भेजे कि लड़ रहे? यही लोग हैं सारे, जाते हैं, लड़ते हैं, कुछ लापता हो जाते हैं, कुछ कहीं मर जाते हैं, कहीं गिरफ्तार हो जाते हैं।
حال ہی میں حکومت کی جانب سے گمشدہ افراد کے خاندانوں کے لیے 50-50 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس آفر کے بعد ایک طرف گمشدہ افراد کے خاندانوں میں غصہ پایا جاتا ہے تو دوسری جانب ان کے نمائندے اسے حکومت کی طرف سے اس ایشو کو تسلیم کرنے کے مترادف قرار دیتے ہیں۔ خضدار کی سارا بلوچ کوئٹہ میں گمشدہ افراد کے احتجاجی کیمپ میں اپنے بھائیوں اور دو کزنز کی بازیابی کے لیے احتجاج کر رہی تھی۔
ہماری خاندان، ہماری فیملی بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ کل کو ہمارا معاشی حالت ہماری بہت خراب ہے۔ کل کو ہم بھوک سے مرنا پسند کریں گے، لیکن یہ سودا بازی ہمیں قبول نہیں ہے۔
ایک بات انہوں نے اچھی کہی، پہلے تو ایک لاپتہ افراد کو مانتے نہیں تھے کہ ہمارے پاس لاپتہ افراد نہیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے خود تسلیم کیا کہ لاپتہ افراد ہمارے پاس ہیں اور ان کے معاوضے میں ہم لواحقین کو معاوضہ دیں گے۔
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان میں جبری گمشدگیوں کو جرم قرار دینے کے لیے مناسب قانون سازی کا نہ ہونا اس جرم کے کسی سزا کے خوف کے خلاف جاری رہنے کی وجہ ہے۔
تمام پولیٹیکل پارٹیز ان کو بیٹھنا چاہیے اور حکومت کے ساتھ بھی بیٹھنا چاہیے تاکہ اس مسئلے کا ایک مستقل حل تلاش کیا جا سکے، اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ معاملات جو ہے وہ بے چینی ہے یہاں پہ بلوچستان میں، اور اس لیے کہ ظاہر ہے جن کے لوگ جو ہے وہ مسنگ ہے وہ ان کے لیے تو تشویشناک بات ہے، وہ تقریباً ہر روز ہی ان کا انتظار کرتے ہیں۔
ادھر فہمیدہ کی زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے کہ ان کے والد بازیاب ہوں اور وہ ان سے ملاقات کر سکے۔
میرا تو مقصد یہی ہے کہ میں ہر جگہ پہ اپنے والد کو ڈھونڈوں، کہیں بھی جاؤں اپنے والد کو ڈھونڈوں، اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں ریلیوں پہ بھی جاتی ہوں، میں پروٹیسٹ پہ بھی جاتی ہوں، میں ہر جگہ گئی ہوں، یہاں تک میں اسلام آباد بھی گئی تھی، یہاں پہ ریلی ہوئے ہیں، ہم وہاں پہ بھی گئے ہیں۔ اب ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنے والد کو ڈھونڈیں گے۔
مرتضیٰ زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
مرتضیٰ زہری نے اپنی اس رپورٹ میں بات کی تھی ضیاء لانگو سے، جو کہ کل جن کو الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا۔ ان کی کامیابی کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ معطل کیا گیا تھا۔ جبری طور پر غائب کیے جانے والوں میں صحافی، سماجی کارکن، اقلیتی طبقوں اور اختلافی رائے رکھنے والے افراد کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو انصاف کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور حکمرانوں کو چیلنج کرتے آئے ہیں۔ پاکستان کے سرکاری طور پر تسلیم شدہ لاپتہ افراد کی تعداد 10,078 ہے، جبکہ یہ اعداد و شمار غیر سرکاری طور پر اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ بھارت کے بارے میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں شامل کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق 1989 سے لے کر 2012 تک بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے کم از کم 8,000 افراد کو لاپتہ کیا گیا، جبکہ 1984 سے 95 تک پنجاب سے مبینہ طور پر باغیوں کے خلاف آپریشن کے دوران 8,000 افراد لاپتہ ہوئے۔ منی پور اور چھتیس گڑھ کے اعداد و شمار اس کے علاوہ ہیں جو دستیاب نہیں ہیں۔ بنگلہ دیش کی انسانی حقوق کی ایک تنظیم اودھیکار کے مطابق سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دور میں 708 افراد کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا، جس میں سے 100 افراد ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان میں طالبان کے 2021 میں کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد معلومات تک رسائی میں کمی کی وجہ سے اصل اعداد و شمار کا اندازہ مشکل ہے، لیکن اقوام متحدہ کے ڈیٹا کے مطابق ماورائے عدالت قتل کے 218 اور جبری گمشدگیوں کے طالبان کے قبضے کے بعد 14 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اس خطے کے سب سے زیادہ رپورٹ کیے گئے مسنگ پرسنز کے کیسز سری لنکا سے ہیں، جو کہ دنیا میں جبری گمشدگیوں کے سب سے زیادہ کیسز میں سے ایک ہیں۔ سری لنکا میں جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد کی تعداد ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق 60,000 سے 1,00,000 کے درمیان ہے۔ جنوبی ایشیا میں ہزاروں خاندان جبری طور پر گمشدہ کیے گئے اپنے پیاروں کی واپسی کے منتظر ہیں۔ فائزہ بخاری نے جاننے کی کوشش کی کہ ان متاثرہ خاندانوں کو لاپتہ افراد کی بازیابی میں کس طرح کی مشکلات کا سامنا ہے۔
جنوبی ایشیا کے خطے میں جبری گمشدگیوں کی ایک طویل تاریخ موجود ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کے مطابق خطے کے زیادہ تر ممالک میں جبری گمشدگیوں کے جرائم کی تحقیقات کے لیے کئی کمیشنز کے قیام کے باوجود متاثرین کو انصاف دلانے اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لانے میں کامیابی نہیں ہوئی. جبری گمشدگیوں کے خلاف اقوام متحدہ کے 2010 کے کنونشن پر جنوبی ایشیا کے کسی بھی ملک نے فوری دستخط نہیں کیے تھے. سری لنکا میں 60,000 سے 100,000 تک کیسز رپورٹ کیے جا چکے ہیں جن کا آغاز 1970 سے ہوا. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق سری لنکا میں عموماً صحافیوں، سماجی کارکنوں اور اقلیتی گروہوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو جبری طور پر غائب کیا جاتا ہے. سری لنکا میں جبری گمشدہ افراد کی رہائی کے لیے سرگرم ایکٹیوسٹ سندھیا اکنالی گوڈا نے مجھے بتایا کہ ان کے صحافی شوہر پرگیت انالی گوڈا کو 2010 میں جبری طور پر غائب کر دیا گیا تھا جب وہ تامل باغیوں کے خلاف سری لنکن فوج کی جانب سے مبینہ طور پر کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کی تحقیقات کر رہے تھے. بنگلہ دیش میں 1971 کے بعد سے جبری گمشدگیوں کا آغاز ہو گیا تھا. سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی جماعت عوامی لیگ پر مسلسل یہ الزام رہا ہے کہ خصوصاً الیکشنز کے دوران انہوں نے اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے کارکنوں اور دیگر حکومت مخالف آوازوں کو دبانے کے لیے کئی افراد کو جبری طور پر غائب کیا.
The government was really quiet.
حکومت واقعی خاموش تھی، کبھی کسی بات کا جواب نہیں دیا. اس کی بجائے یہ کہتی تھی کہ یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، یہ کہیں بیرون ملک گئے تھے، مر گئے یا کچھ اور، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی تحقیقات نہیں ہوئی. بلکہ گزشتہ 11 سالوں میں تمام متاثرین کے خاندانوں کو مختلف قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مختلف طریقوں سے ہراساں کیا. انہوں نے ان کی بیویوں اور بیواؤں کو رات 8 بجے کے بعد تھانے بلا کر کاغذ پر دستخط کرائے جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لوگ خود گئے ہیں، چھپ گئے ہیں وغیرہ.
جبری گمشدگیوں کے حوالے سے بھارت کا ریکارڈ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں. ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق وہاں کئی دہائیوں سے جاری انسانی حقوق کے اس سنگین مسئلے کا زیادہ تر استعمال کشمیر، پنجاب، منی پور، چھتیس گڑھ اور مغربی بنگال میں کیا گیا، جہاں 90 کی دہائی سے اب تک ہزاروں افراد کو جبری لاپتہ کیا جا چکا ہے.
آرم فورسز اسپیشل پاورز کا جو ایکٹ ہے یہ اس وقت 5 اسٹیٹس میں یہ نافذ ہے، ناگالینڈ، آسام، منی پور، جموں کشمیر وغیرہ. اس قانون میں یہ بھی ہے کہ آرم فورسز آر پروٹیکٹڈ فرام پروسیکیوشن. اگر وہ یہ ڈینائی کریں کہ ہم نے تو نہیں اٹھایا یا ہمارے پاس نہیں ہے تو پھر بہت مشکل پیش آتی ہے. ادر وائز تو یہاں کورٹس کو، جیسے کہ میں نے کہا، جو ایک ہیبیس کارپس کی ریٹ اگر ڈالی جائے اور پھر وہ کورٹ پوچھتی ہے گورنمنٹ سے کہ بھائی یہ شخص کہاں ہے اور اس کا کوئی ویئر اباؤٹس ہو تو اس کی بازیابی کی یا ریکوری کی امید ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں.
جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں بھی جبری گمشدگیوں کے واقعات رپورٹ کیے جاتے ہیں. عموماً یہ حکومت کے خلاف یا اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے اٹھائی جانے والی آوازیں ہوتی ہیں جنہیں دبانے کے لیے جبری گمشدگیوں کو ایک ریاستی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. غائب کیے گئے کئی افراد کی بعض فیملیز کئی دہائیوں سے ان کے گھر واپس آنے کی راہ تک رہی ہیں.
بلوچستان کے مکران ڈویژن سے تعلق رکھنے والے شمس بلوچ کے 2 بھانجے اور 1 15 سالہ بھتیجا 2001 کے بعد لاپتہ ہو گئے اور پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں ملی. شمس بلوچ ایک شاعر اور مصنف ہیں جبکہ وہ اپنے گاؤں میں ایک سکول بھی چلاتے تھے، مگر ان کے بقول ان کے خاندان کے 3 نوجوانوں کی ہلاکت کے بعد ان کے گھر پر مسلسل چھاپے پڑنے لگے، جس کے بعد وہ خوف کی وجہ سے 2015 میں امریکہ منتقل ہونے پر مجبور ہوئے. وائس آف امریکہ کی ایرم عباسی نے ریاست میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں ان سے ملاقات کی.
میرے 2 بھانجے، ان کو اٹھایا، پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں پھینک دی گئیں. ایک بھتیجا تھا جس کی عمر 15 ایئرس تھی، وہ 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو اس کو بھی اٹھایا اس کو 2013 میں. تو اس کے بعد اس کی بھی لاش ملی. عابد سلیم تھا، اس کو جنوری 2011 میں اٹھایا، پھر 2013 میں اس کی لاش تربت مرغاب میں پھینک دی گئی. اور دوسرا ایک میرا بانجا تھا شعیب، اسی دن اسی کو اٹھایا اور اسی دن اس کی لاش پھینکی گئی. حالانکہ جب مسلم کو اٹھایا گیا میں خود گیا تھا، ایف سی کے کیمپ پہ گیا تھا، ایم آئی والوں سے ملا تھا، عیسائی والوں سے ملا تھا، تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے. میں نے پوچھا ان لوگوں سے کہ جب آپ کی یونیفارم ہے، آپ کی گاڑی ہے، آپ کے ایریا میں اتنے لوگوں کو اٹھا رہا ہے اور آپ کو پتہ تک نہیں ہے، تو یہ کس کی کمزوری ہے؟ ان کو اٹھانے کے بعد جو میرے بانجے بھتیجوں کو ہر دوسرے تیسرے دن میں ہمارے گھر میں آتے تھے، ہمارے ماؤں کو ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ جب آتے تھے وہ جس شخص کے لیے آتے تھے وہ اس کام کو نہیں کرتے تھے. گھر میں جو ہوتا تھا اس کو بے عزت کرتے تھے لوگوں کے سامنے، اس کو مارتے تھے. ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ 3-4 بہنیں ہیں یا بھائیاں ہیں، تو کمپاؤنڈ ایک ہوتا ہے، چار دیواری ایک ہوتی، گیٹ ایک ہوتا ہے. جب مسلم کو اغوا کیا گیا تو ہر رات میری جو ماں تھی وہ ہمارے دروازے کو بند کرنے نہیں دیتا تھا. وہ بولتا تھا کہ ابھی شاید رات کے کسی پہر میں وہ میرے بچے کو چھوڑ دیں. میں نے 3-4 گھر میں اندر تھا، میں نکل گیا ہوں. क्योंकि जब वो आ रहे होते थे तो पहले जो हमारे सामने वाले घर के जो मेहमान खाना बोलते हैं उसके ऊपर छत से गए थे, तो वहाँ से मैं एक मरतबा उससे मैं पीछे निकल गया। हालांकि मेरा कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं थी कि जिसमें मैं वारंट हो जाऊँ या मशकूक हो जाऊँ। मैं तो एजुकेशन पे काम कर रहा था, मैं तो लिटरेरी बंदा था, तो मैं सिर्फ बोलता था, लिखता था। जब मैंने स्कूल खोला तो स्कूल पे लोगों ने हमला किया, स्कूल को इसलिए हमला किया कि आप को एजुकेशन आप नहीं पढ़ा सकते हो। घड़ी चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी होती है या गुम हो जाता है तो स्टेट के पास जाता है, थाने में FIR करता है। और हम लोग इतने बदकिस्मत हैं कि थाने में FIR भी नहीं कर सकते कि मेरा बच्चा गुम हो गया। इसकी वजह यह है कि एक तो पहले FIR लेते नहीं हैं, वो घर में फ़ोन करते हैं या उनको बता देते हैं कि अगर आपने FIR किया या कि मीडिया में आवाज़ उठाई तो हम इसको मार देंगे जिस तरह के दूसरों को मारा है। तो हर कोई डरता है। मेरे आबिद सलीम की जो लाश है उसको अगर जब ले गए थे वो क्लीन शेव थी, जब वो आते हैं इसकी इतनी बड़ी दाढ़ी है, उसके सर पर इतने गोलियाँ पड़े हैं और बोलते हैं कि मुकाबले में मारा गया। कोई तंजीम में था, BLA में था या BLF में था, तो आप उसको अदालतों में लाओ, उस पर भले सजाए मौत दो।
बैरिस्टर अदील मलिक पाकिस्तान की वजारत कानून और इंसाफ के मुशीर हैं। जबरी गुमशुदा अफराद के केसेस पर उनका कहना है कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने जबरी गुमशुदगियों का मसला 60% तक हल कर दिया है।
देखिए, मिसिंग पर्सन्स का जो केस है ये पूरी दुनिया में ऐसे केसेस आते हैं और पाकिस्तान वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज़ हैं जहां ऑलमोस्ट मोर देन 60% अगर आप फिगर्स के ऊपर जाएं तो ये मसला हल हुआ है। आपने या लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया है या वो किस वॉर ऑन टेरर में या कोई और जो हुई हैं वो चीज़ें आपके सामने आई हैं। देर आर सर्टन थिंग्स के आप जिसमें आपके पास, क्योंकि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान और इस सारी चीज़ों में एक पूरी एक लॉन्ग स्टैंडिंग एक चीज़ रही है, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं दैट हैव नॉट येट बीन आइडेंटिफाइड। गवर्नमेंट ने अपना पूरा रोल प्ले किया, गवर्नमेंट ने भी प्ले किया, गवर्नमेंट के साथ जो और एलाइज हैं उन्होंने भी किया, और हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि इंशाल्लाह के जो जितनी हद तक चीज़ें ये हल हुई हैं और जो आगे और इश्यूज़ हैं वो भी हल होंगे, और मिसिंग पर्सन की जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस है उसमें इंशाल्लाह हम उन फैमिलीज़ की जो इस सारे मुश्किल टाइम और इस मुश्किल चीज से गुजर रहे हैं उनकी सपोर्ट में हम इंशाल्लाह उनके साथ खड़े होंगे।
जो कमीशन है मिसिंग पर्सन्स के हवाले से, उन्होंने बहुत सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि ये मिसिंग हैं, क्या उनको बाजियाब नहीं होना चाहिए? अरसा हुआ है।
देखिए, बाजियाबी की बात नहीं है, जहाँ तक उनको आइडेंटिफाई करने की बात है वहाँ मेजॉरिटी लोगों को आइडेंटिफाई कर दिया गया है। अब जो आइडेंटिफाई नहीं हो सके, ठीक है ना, उसके ऊपर कमीशन ने अपना एक रोल प्ले किया है। जिस तरह मैंने कहा कि दे वर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस एज वेल, लेकिन हुकूमत की पूरी कोशिश है कि वो उन लोगों को उनकी जो पोजिशन है उसको आइडेंटिफाई करके उनके फैमिलीज के साथ बैठ कर उनको डिस्कस करें और गवर्नमेंट इंशाल्लाह इस मसले को हल करेगी। वो इसलिए क्योंकि अगर आप संजीदगी देखें तो पहले भी हमारी जमात ने इसको एड्रेस किया था, कमीशन बनवा के उनके नंबर्स लेके आए थे, और इंशाल्लाह आगे भी हम करेंगे। हमने डिलीवरेबल्स के ऊपर काम किया है और इंशाल्लाह ये जो चीज़ है, ये इशू है, ये भी इसको भी बेहतरी की तरफ हल करेंगे।
जबरी गुमशुदगियों के आलमी दिन पर इंसानी हकूक की बैनुल अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान और भारत समेत जनूबी एशियाई ममालिक के हुकाम जबरी तौर पर गुमशुदा किए गए अफराद को फौरी और गैर मशरूत तौर पर रिहा करें। तंजीम का कहना है कि उनके अहले खाना को उनके ठिकानों के बारे में बताया जाए और अगर वो जिंदा नहीं है तो मुतासर खानदानों को फौरी तौर पर मुतला किया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए जनूबी एशिया की कारकुन यसमीन कबीर अथरे ने वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी को एक खसूसी इंटरव्यू में मुतालबा किया कि हुकूमतें मुतासरा खानदानों को फौरी तौर पर हर्जाना अदा करें।
This is what authoritarian governments do.
कुछ अरसे कबल जबरी गुमशुदगियों के अमल का ताल्लुक आमिरों से होता था, लेकिन अभी जैसा कि हम कहते हैं कि जनूबी एशिया के बेशर ममालिक में मुंतखब हुकूमतों, खास तौर पर आमिराना हुकूमतों ने जबरी गुमशुदगियों को दहशत फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है और ये इख्तलाफ करने वालों को सजा देने का एक आला है। जबरी गुमशुदगियों के जवाब के लिए वो दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, मनशियात के खिलाफ जंग, कौमी सलामती को बरकरार रखने जैसे इशूज को मुसलसल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जनूबी एशिया में جبری گمشدگی بھی بڑی حد تک مسلح تنازعات اور انسداد دہشت گردی کی سرگرمیوں سے جوڑی جاتی ہیں.
جبری گمشدگیوں کے معاملے میں عالمی سطح پر کیا رکاوٹیں ہیں جواب دہی کے لیے جب پاکستان سمیت بیشتر جنوبی ایشیائی ممالک نے عالمی ٹریٹی پر دستخط نہیں کیے, اور جنہوں نے کیے ہیں کیا وہاں جواب دہی کا نظام بہتر ہوا؟
جنوبی ایشیا کے بیشتر ممالک نے ابھی تک اس کنونشن پر دستخط نہیں کیے ہیں. بنگلہ دیش نے ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ کنونشن پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن کنونشن پر دستخط کرنا جیسے کہ میں نے کہا پہلا قدم ہے, صرف پہلا قدم. اور بنگلہ دیش میں لاپتہ ہونے والوں کے بہت سے خاندان ہیں جو اپنے پیاروں کے بارے میں فکر مند ہیں. جب سے عبوری حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے وہ اس کوشش میں ہے کہ اپنے پیاروں کا پتہ لگا سکیں. افغانستان نے بھی اس کنونشن پر دستخط نہیں کیے ہیں بلا شبہ, جس میں 1970 کی دہائی سے منصوبہ بندی سے لاپتہ کیے گئے افراد کے تقریباً 5,000 کیسز ہیں, اور ساتھ ہی کچھ بالکل نئے کیسز بھی ہیں. نیپال کے اندر اس سے متعلق ایک قانونی نظام موجود ہے, لیکن انہوں نے عالمی کنونشن پر دستخط نہیں کیے. اب پاکستان کا بھی یہی حال ہے. وہاں کم از کم 2011 سے اب تک ہم 10,000 سے زیادہ لوگوں کی گمشدگیوں کے کیسز دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بھی اس حوالے سے قانون لانے کی کوشش کی گئی, حالانکہ انہوں نے عالمی کنونشن پر دستخط نہیں کیے, لیکن یہ قانون بھی بین الاقوامی معیار کے مطابق نہیں ہے.
اس سے پہلے کہ ہم پاکستان میں بات کریں جہاں پر انفورس ڈسپیرنسز کا معاملہ ہے, آپ بھارت کی طرف چلتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے بھارت, بھارت میں جبری گمشدگیوں کی نوعیت کیا ہے؟
بھارت میں جبری گمشدگیوں کی تاریخ کئی دہائیوں پر مشتمل ہے. دراصل ہم نمبروں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں. ہم کشمیر میں تقریباً 8,000 گمشدگیوں کے کیسز دیکھ رہے ہیں. پنجاب میں مزید 8,000 لاپتہ ہوئے. منی پور, مغربی بنگال, چھتیس گڑھ سے مزید ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں. ایسے خاندان ہیں جو انصاف, سچائی, معاوضے کے خواہاں ہیں. انہیں اکثر ڈرائے دھمکائے جانے, ہراساں کیے جانے اور قانونی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو متاثرہ افراد کو سیکیورٹی فورسز کے خلاف کیسز فائل کرنے کے لیے قانونی طور پر حکومت کی رضامندی کی ضرورت ہے, خاص طور پر آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت جو خاص طور پر جموں کشمیر میں استعمال ہوتا ہے. وہاں اس قانون نے فوج کو وسیع استثناء اور اختیارات دے رکھے ہیں, اور فورسز نے جبری گمشدگی کے لیے ان قوانین کا غلط استعمال کیا ہے.
انڈین اور دیگر ایشیائی حکام سبھی شہریوں کی جبری گمشدگی میں ملوث ہونے سے انکار کرتے ہیں. انڈیا اور پاکستان سمیت حکومتوں کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف انتہا پسندوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, اور یہ بھی کہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ کس حد تک پھیل رہا ہے؟
یہ ایک ایسا جواز ہے جو زیادہ تر حکومتیں پیش کرتی ہیں, لیکن حقیقت میں حکومتیں کسی بھی جرم سے قطع نظر, چاہے وہ ہوا ہی نہیں, لوگوں کو یوں زمین سے غائب نہیں کر سکتی. اس کے بجائے وہ قانونی طریقہ کار کی پیروی کر سکتی ہیں جس میں منصفانہ ٹرائل شامل ہے. اور اب اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اقلیتی برادریوں کو نشانہ بنائے جانے کی وہی شکل سامنے آتی ہے جسے ہم پورے جنوبی ایشیا میں دیکھ رہے ہیں. جو سلوک بھارت میں کشمیریوں کو متاثر کر رہا ہے وہی پاکستان میں بلوچ اور سندھی برادریوں اور دیگر اقلیتوں, کمزور احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا دیکھ رہے ہیں. پاکستان میں بھی بھارت کی طرح نہ صرف ایسی شکایات درج کرانا مشکل ہے, بلکہ ان مقدمات کو قانونی طور پر لڑنے کے لیے مالی مدد بھی ڈھونڈنا مشکل عمل ہے.
تو کیا کیا جا سکتا ہے ریاستی اور بین الاقوامی سطح پر جبری گمشدگیوں کی کاروائیوں کو روکنے کے لیے اور اس میں ملوث لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے؟
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے طور پر حکومتوں سے ہمارے مطالبات بہت واضح اور مستقل رہے ہیں کہ جن لوگوں کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے انہیں فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے, ان کے اہل خانہ کو ان کے پتے, ان کے ٹھکانے سے آگاہ کیا جانا چاہیے, اور اگر وہ زندہ نہیں ہیں تو یہ بات ان کے اہل خانہ تک پہنچائی جائے, انصاف فراہم کیا جائے, قصور واروں کا احتساب ہونا چاہیے, مکمل ہرجانے کی ضمانت دی جائے.
جبری گمشدگیوں کے متاثرین کے عالمی دن کے موقع پہ آپ خصوصی کوریج ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیمز پر دیکھ سکیں گے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے بھر کی خبریں جاننے کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او خپل پخه پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریختیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پانه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخه پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن نو وضعیت په دې پروګرام کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان د مخکینی حکومت د پاوز د ځینو الوتکو مالکیت ازبکستان ته انتقال کړی. طالبان د دې الوتکو د ترلاسه کېدو غوښتنه کوي. د یادو پوځي الوتکو اصلي مالکیت له چا سره دی؟ په نننی پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو. د نن وضعیت پروګرام قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې بیا هم ښه راغلاست. لکه څنګه چې تاسو د خبرونو په لنډیز کې واوریدل، د نن وضعیت په دې پروګرام کې په دې بحث کوو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د امریکا غک سره دا تایید کړی چې د افغانستان د جمهوري نظام یو شمېر الوتکې چې ازبکستان کې وي یاد هیواد ته سپارلې، یعنی مالکیت یې ازبکستان ته سپارلې. او د دې اقدام هدف هم دا دی چې د ترهګرۍ او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې څخه لپاره ورڅخه استفاده وشي. د همدې بحث لپاره مو د افغانستان د جمهوري نظام د پوز محترم ویاند جنرال اجمل عمر شینواری رابلل دی. شینواری سایبر اسرای په پروګرام کې همدارنګه په دوی مطلب کې بیا په کرکټ بحث کوو. اما مخلي دی چې د جنرال سایب شینواری سره وګورئ ګوستاسي پام د نن ورځې مهمو خبرونو تراړومه. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د افغانستان د مخکینی حکومت د پاوز د ځینو الوتکو مالکیت ازبکستان ته انتقال کړی دی. د یاد وزارت امریکا غږ ته په یو ایمیل کې لیکلي چې د دغو الوتکو مالکیت د اضافي دفاعي اکمالاتو EDA د پروګرام له مخې ازبکستان ته انتقال شوی دی. د امریکا د دغه پروګرام له لارې اضافي دفاعي تجهیزات نورو بهرنیو هیوادونو یا سازمانونو ته ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړي چې د دغه انتقال تړون د ترګرۍ او شې توکو سره د مبارزې او د سرحدي امنیت د زیاتول په برخه کې د دوړخیزي قوي همکاري په چوکاټ کې شوې ده. د غلطي کې په داسې حال کې ازبکستان ته انتقالیږي چې د طالبانو تر دې مخکې څو ځله ازبکستان څخه افغانستان ته د دوه غلطکو د لیک غوښتنه کړې و. د 2023 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سقوط پر مهال د پاوز لسګون غلطکی ازبکستان ته انتقال شوې. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما سره لدی وروسته همکاري نه کوي او دغه دفتر مقابل طرف ګني. د امر بالمعروف وزارت ویلی چې لدی وروسته به د یونما لوري د همیشنۍ ناسمو تبلیغاتو له امله د یادې ادارې سره هیڅ ډول مرسته او همکاري ونه کړي. د امر بالمعروف وزارت دا اعلان وروسته لغه وکړ چې یونما خبرداري ورکړ د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون له طالبانو سره د نړیوال ټولنې د تعامل شونتیا ته زیان رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف په دغه قانون کې له لباس څخه نیولې تر کړو وړو او ټولنیزو تعاملاتو پورې پراخ شرایط وضع شوي او ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو او افغانانو اندېښنه څرګنده کړې چې دا قانون کولی شي د امر بالمعروف د قوانینو په پلي کولو کې د شدت لامل شي. او جرمنی د جمعې په ورځ نن اگست د شمه 28 افغان اتباع افغانستان ته واستول. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته دا لومړی ځل دی چې جرمنی افغان کډوال افغانستان ته استوي. د جرمنی د حکومت یو ویاند ویلي دا 28 افغانان په جرمونو محکوم بلل شوي، خو سمدستي د هغوی د جرمونو په اړه معلومات نه دی خپره کړي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د دغو افغان اتباعو شړل د جرمنی د امنیتي اقداماتو برخه بللې ده. جرمنی له طالبانو سره ډیپلوماټیک که اړیکې نه لري او حکومت یې اړشوي چې د افغانانو د ستنولو لپاره له نورو لارو چارو کار واخلي. له دې یو اونۍ وړاندې د جرمني د زولنګن په ښار کې د چاقو په یو برید کې درې تنه ووژل شول او ته نور ټپیان شول. د برید چک د سوریې پر یو وګړي شوی چې په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې او تر دې مخکې په ځینو پیښو کې افغانان هم محکوم شوي دي. بیا هم خرغلاست درنو دوستانو لکه څنګه چې ما په فایل کې وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا غاک ته تایید کړی چې په ازبکستان کې د افغانستان د جمهوریت نظام د یو شمیر الوتکو صلاحیت او مالکیت ازبکستان ته ورکړي. همدا موضوع د افغانستان د جمهوریت نظام د پاوز لویان جنرال صاحب اجمل عمر شینواری سره تیرو. جنرال صاحب پروګرام ته په خیر راغلاست. خدای دې وکړي چې زما غږم تاسو واوري. زه به پوښتنه هم ورسره ملکم د دوه الوتکو دغه اصلي مالک او صاحب څوک دی او آیا دا الوتکې چې اوس ازبکستان ته سپارل شوي دي دا ونه چې دا الوتکې واک او صلاحیت اوس هم د امریکا سره دی ځکه دا خو د پاوز ته ورکړل شوي وي.
سلام پتاسو او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو وګورئ هغه وسلې تجهیزات پوځي حربي عینیت چې د افغان وسلوال پاوز دریګونو اورګانونو ته رسمن سجل شوی دی ثبت شوی دی او داغه په جم کې قید شوی وو دا مالکیت افغان وسلوال پاوز او زمنګه د ولس او د هیواد شتمنی ده. دا غی ترڅنګ کوم الوتکه چې د ناورین په بنسټ او د بدلون په بنسټ باندې گاونډي هیوادونو ته انتقال شوی دا د افغانستان د خلکو ملي شتمنۍ ده او رسمن د دې اسناد چې په بین ملي حقوقي مسایلو باندې ولاړ اسناد دي هغه د افغانستان لوري پورې تړاو لري. ولی متاسفانه دا د حسنی حاکمانو د کړنو هغه پیلامه ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې یو مشروع او د ولس په غوښتنه باندې یو حاکمیت نه رامنځته شوی. نو د امریکای متحده ایالاتونو په ځانګړي ډول د دوه بهرنیو چارو وزارت داسي او بے بنسټه او په د ټولو پرنسيبونو او اصولو خلاف پریکړه رامنځته کړې ده چې موږ تر اوسه پورې په دې باندې نه پوهیږو چې څنګه دغه سي او تفاهم لیک د ازبکستان او د امریکای د متحده ایالاتو ترمنځ رامنځته شوی دی. په دې چې دا الوتکې یوازې د امریکای د متحده ایالاتو پورې تړاو نه درلود په دې الوتکو کې یو تعداد چې د امریکای د متحده ایالاتو افغان وسلوال پوز ته ورکړ شوی وي یا پلورل شوی وي بیا وسلوال پوز ته سپارل شوی یو تعداد نورې د انګلستان د هیواد نه چې هغه د مخدراتو کو د مبارزې په وړاندې د قطعات او د جستامونو لپاره ورکړې وی او پلرلې وی او یو تعداد میول سلوتکې دي چې هغه د روسي الوتکې دي چې هغه هم د روسي هیواد نه د بازي ترمنو په بنسټ باندې د افغان وسلوال پوسټ د بهرنیانو بهرنی وادونو د خوانه د کوم مرستنه چې ملګرو ملاتو د چاترلاند افغانستان افغان وسلوال پوسټ کېدلې دا اخیستل شوی وی او ورکړ شوی وی. نو تر اوسه پورې د دغه پریکړې جزئیات جوړ نه دي ولی بل اړخ ته د دغه تیارو التا ودریدل دا تیاری ورسته ورځې له دوه هغه کوم تخنیکی مسائل چې دي تخنیکی چکې چې ده د هغه وخت ته د او دا تیاری چې ګټه ورنه پورته نشي دا فرسوده کیږي او د من نه زی ولی زه شخصا
دا جنرال صاحب زما پوښتنه هم ابنا وخت تاسو وایي چې اصلا دا خو د افغانستان د جمهوریت نظام د پاوز تجهیزات او تیاری او الوتکې وي نو اوس خو دا الوتکې په ازبکستان کې وي او ظاهرا امریکا دا الوتکې د طالبانو رژیم ته هم نه ورکولې او تاسو ته معلومه ده چې د دې الوتکو درېدل په یو بل ملک خو ډیر مصرف هم لري نو تر کله به دا الوتکې په دغه حالت کې وای او ساسي په نظر څه ډول برخورد باید وشي د دې الوتکو سره چې تاسو وایئ چې دا د جمهوریت نظام د پوځي نو چیرې باید وساتل شي څه باید ورسره وشي
تاسو وګورئ دا مطلقا پر ځای خبره ده. ما هم په خپل څرګندونو کې دا وویل چې د دې ودریدل هم مصارفات لري او هم خپل د دې فرسوده کېده د ماشينالاتو د دې د بدن د دې د انجن د فرسوده کېدو او د مراقبت پرته د دې ساتل ډیر ستونزه رامنځته کوي دا د لوړ قیمتونه لري دا چورلکه او الوتکه ولې په ټوله کې امکان لري چې په دې تړون کې یا په دې توافق کې دا سټی کې هم ووسی چې کله په افغانستان کې مشروع حکومت رامنځته شي د دې بدیل ورکړ شي او یا د دې هغه کم قیمت چې ده هغه د افغان مشروع دولت ته او د افغان ولست وسپارل شي. دا غي پرته به موږ د حقوقي لحاظه هم دا حق لرو چې داوا وکړو په ملګرو ملتو کې او خپل دغه حق برته ترلاسه کړو. دا حق زمونږه هیڅوک نشي پړلای او ازبکستان هم زمونږ داسې گاونډي دی چې هغه هیڅ وخت نه غواړي چې د زمونږ د هیواد سره ستونزې ولي. ولی نن د یو مجبوریت په بنسټ باندې چې هغه هم مجبوریت درلوده امکان لري دې ته اجرخه کړی ولی د بدیل په اکله به حتما په دغه توافق یا په دې پروتوکول کې هم ټکی چې پراتون کې کې چیرته روخانه شو او موږ معلومات تر لاسه کړه اتمه به د هوادوالو سره او تاسو سره شي.
تشکر جنرال صاحب. زه پیغام چې دقیق زنه پیغام چې څونه به معلومات در سره کنه داسې تقریبا راټول شي چې د جمهوریت نظام په وخت کې په مجموع کې کوم تجهیزات الوتکې نظامی وسایل چې د افغان حکومت سره و دا د سیمې په کچه څومره مدرن او پرمختللی و څومره ارزښت درلود او فکر کوي چې دا په دې سیمه کې به بدل شمیرل کېدل.
تاسو وګورئ د یو هرخ نه کمې وسلې او کم د حربي عینیات او تجهیزات چې د افغان وسلوال پوسټ ته فارل شو د امریکای د متحده ایالاتو د کمپنۍ نو او ځینې نور غربي کمپنۍ نو او د روسي کمپنۍ نه هم وو. ولې دا کومه وایو چې ډیر فوق العاده هم نه ولې په خفيفه تجهیزاتو کې او په هغه د عینیاتو کې چې هغه د حربي لحاظه یا د جګړیز لحاظه ورته په وسنې او شرایطو کې اړتیا ده داغه لحاظه موږ پورا سمبالو. ولی په ثقيله وسلو کې په هغه ډول چې په سیمه کې نور اردوګان او نور پوهونه هغه وسلې لري او یا په هوایي ځواک کې هغه د هوایي تیارو او چورلکو یا د هوایي مدافع کم راکټونه او کم وسلې چې وي هغه منګه پاګه کچ چې پسیمه کوي هغه نه درلودې. ولی د یو د هغه سی یو پاوز د پاره چې داغه بنسټ بیا په نوې باندې کې خود شو پدې چې هرڅه صفر شي وو د طالبانو په دې دوره کې او د طالبانو نمخ کې په کورنۍ او جګړو کې نو زمنګ د پاره یو لوی لاستراوړنه و. د هغه نه ورسته چې بیا د جمهوریت د تحول موضوع رامنځته کیږي د اگست 15 نه راورسته بیا دغه د حربي تخنیک چې دا کاری کې زریدار وسایل دي ک نقلیه وسایل دي ک وسلی دي او نور تجهیزات دي دا د دې رقم تخنیکی چک چې د حفظ مراقبت چې یا په انګلیزي اصطلاح مینټیننس چې د اغه د لپاره هغه ظرفیت اوس په افغانستان کې نشته او په خو هم دغه ظرفیتونه منګه خپل تر یو حد پورې ایجاد کړی و ول موږ د بهرنۍ کمپنۍ سره قراردادونه درلود دغه سره په ګډه و منګه ظرفیت سازی کوله چې منګه خود کفا شو. ولی چې منګه کرن دا ویو چې وسنی حکیمان د دینه په حربي او جګړیزه برخه کې یا د سیمې په کچه باندې یا د کور دننه په کچه باندې ګټه پورته کولې شي هغه د امکان نه لري خبره ده. په دې چې دوی په دې تخنیک او په دې اسلحه او په دې تجهیزات باندې پوره حاکمیت هم نه لري او د دې ټول تعلیم نامې هم التنشته چې دوه ورنه ګټه پورته.
تشکر جنرال صاحب. همکاران وای چې لند وقفه خو له وقفه وروسته بیرته تاسو سره ګورځو. جنرال صاحب نورې پښتنې حمله رو جنرال صاحب مخله دي چې د پخواني او پوزیانو په وضعیت وغږیږو. زه غواړم یو بل پښتنه هم د وسلو په ارتباط مطرح کړم. هغه دا چې په افغانستان کې د ډاکټر صاحب نجیب د نظام له سقوط وروسته هم موږ تاسو د دې شاهدانو شخصا ځخپل د دې شاهد ووم چې د افغانستان ډیری وسلې د نهنیوي لواء څخه وېستل شوې. هم دا شند افغانستان د نورو برخو څخه اکثریت لمنځه وړلې. بیا د جمهوریت نظام تر سقوط وروسته د افغانستان یو مقدار وسایل او تل بیرون ته واده به برخلیک پاتې دی ځینې ازبکستان ته ورکړل شول کته هم اکثریت تجهیزات اوس پاتې دی په افغانستان کې. اما د پوزي په صفت دغه مسله تاسو څومره ضروري چې د افغانستان پاوز او د افغانستان پوزي تجهیزات چې په ډیره سختۍ سره هم تر لاسه کیږي بیا په دغه شکل لمنځه ځي. غواړم په دغه مورد کې تاسو د احساس وورو بیا ورسره د پوزیانو په مسله وګورئ.
متاسفانه او بدبختانه چې موږ په څو لسیدو کې د خپل سیاسيونو د غلطو سیاستونو قرباني شوی یستو په ځنګړي ډول زمنګ ولس او زمنګ وسلوال پاوز. تاسو ګورئ هر وسلوال پاوز یو د جګړیزو احزاراتو یو اساسي رکن هغه اکمالات دي چې په اکمالاتو کې حلبسا او ایاشا او ټول تجهیزات راځي. نو کله چې یو وسلوال پاوز په وسلو باندې او په حربي او جګړیزو تجهیزاتو باندې مجهز نه هغه هیڅ کله پاوز نشي کېدلای او بیا په دوه واره سره یو واره په 1300 یو بیا کال کې متاسفانه چې بیا هم د سیاسيونو د غلطو پریکړو نه او د غلطو تحلیلونو نزمنګ وسلوال پاوز ویجاړ او تالاشو او په عین ترتیب په 2021 په اگست کې هم زمنګ د سیاسيونو د غلطو پریکړو نه د غلطو وړاندوینو نه او د غلطو کړنونه موږ بیا هم په اماغه ډول باندې ویجاړ شو او زمونږ هر څه تالا شو. نو اوس هم په عین ترتیب باندې زمونږ وسلې قاچاق کیږي، زمونږ وسلې گاونډي هیوادونو ته او حتی د گاونډي هیوادونو نه لري هیوادونو ته د ترورستي اهدافو لپاره لیږدول کیږي. او وسنی حاکمان متاسفانه د دې جرأت د دې قوت او د دې ځواک ځان ته ورکوي دغه واقعیتونه بربند کړي، د دې په خاطر چې دوی غواړي ځان غښتلی ښکاره کړي. ولیداغه
تشکر
کی دي کچیرته دوه ورته پاملرنه اونې کې پوغد مهاله کې لکه څنګه چې په 1301 یا کال کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې او ورس تالا شو بیا ماغه د کورنۍ جګړو مسؤلینو خپل د هغه حالت نه پخېمانی کوله.
تشکر جنرال صاحب، ما موږ تاسو وینو چې طالبان وایي چې دوی د پاوز وسلې چې ویجاړې وي بیا مثلا هغه وسایل چې مشکلات یې درلودل ټول بیا بیرته راغولې دي. په هر صورت بس به بیوسو د پخوانیو پوځیانو په وضعیت باندې جنرال صاحب تاسو څه وخت مخکې ویلامې هم خبره کړې وه او ویلې مو چې تر اوسه هم د پخوانیو افغان پوځیانو د شکنجې مسله روانه ده. غواړم وپوښتم چې د کومو دلایلو د کومو راپورونو په اساس تاسو وایئ چې شکنجه روانه ده؟ ځکه طالبان وایي چې دوی عفو کړی ده او هیڅوک په افغانستان کې نه زورول کیږي.
تاسو وګورئ دا یو بربند واقعیت او د لمر غوندې روخانه کړنې دي چې د افغان وسلوال پوځ منسوبین چې د همدغه عفو په بنسټ باندې په کور دننه پاتې دي، متاسفانه چې په دریو کلو کې په مرموز ډول باندې په شهادت رسول شوی دي، ترور شوی دي، ربړول شوی دي، په زندانونو کې اچول شوی دي او په دې حق باندې معتبرو بینلي بنسټونو ملګرو ملتونو او حتی د ملګرو ملتونو د نظارت کم کمیټه چې د افغانستان پاک لباندې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جلساتو کې په دې باندې په مستند ډول باندې اسناد وړاندې شوې دي. ولی په وروستیو کې دغه کړنې مطلقاً زیاتې شوې په ځانګړي ډول په تیری و نیمه میاشت کې چې د هغه ارقام او مستند شواهد زمونږ د نورو هغه مسلکانو نه چې د هیواد بهر دي راټول شوې دي او په منظم ډول باندې د وسلوال پوز د یو تعداد مسؤلینو د فارا چې د ملګرو ملتونو د سازمان سره او په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سره د افغانستان پاک لکار کوي، دا غو سره په اړیکه کې دي او هغه ته رسمن سپارل شوی دي او دا هغه کړنې دي چې پرته د دې نه چې د افغانانو په منځ کې نور هم بې اعتمادي رامنځته کی، پرته د دې نه چې وسنی حاکمات د حاکمانو ته نور مسؤلیتونه هم متوجي کی سره دي چې دوی د تور تیرې شلکلنه دورې په موده کې هم ډیر مسؤلیتونه دوته متوجي دي او خوشبختانه چې افغانان هم په دې اکلا باندې خيار دي او هم بیدار دي او په امدې اکلا باندې چې د ټول شیزو د جګړیزو حالاتو د مجرمینو په حق باندې نن هم یو راپور ولید چې د هالند په هیواد کې افغانان هغه افغانان چې حقوقي صلاحیت او هندري سر راټول شوی او په دې حق باندې یو سیمینار درلود او د سیمینار پریکړې کې هم ملګرو ملتو ته او هم د هاګ محکمې ته استول دي چې جګړیز مجرمین د ټو لسیزو باید محاکمه شي ترڅو چې په افغانستان کې پراتونکو کې د دغه سي کړنو
مخنیوي. تشکر جنرال صاحب، مننه. زه څو وخت مخکې د دینو پخوانی پوځیانو سره چې د افغانستان په گاونډي هیوادونو کې وو وغږیدم، دوی په گاونډي هیوادونو کې هم ګڼ مشکلات لري، د ویزې څخه نیولې تر کار نیولې بیا تر نورو تهدیدات او جنجالونو پورې. زه مطمئن یم چې تاسو د پخوانی پوځیانو د وضعیت د لپاره کار کوي، تر اوسه مو په خپل کارونه کې څه پرمختګ کړی؟ د کوم مراجع سره په تماس کې اس؟ آیا د دې امیدواري ست د وغو پوځیانو په وضعیت کې څه حواله راشي کوم چې د افغانستان په گاونډي هیوادونو کې دی او حالت مشکلات لري؟
پرته د شکه جلال زاده صاحب، هم په گاونډي هیوادونو کې، هم د سیمې په نورو هیوادونو کې او حتی هم په غربي هیوادونو کې چې په خپل د غربيانو لخوا نه یا د ناتو د هیوادونو د خوانه تخلیه شوی دي مختلف استونز شته دي. مثلا د گاونډوی هیوادونو کې د اوسېدو د استاد نه درلودل او پایل ترتیب باندې اکمه کړنی چې په کور دننه ورسره کیږي هل تامره بڑول کیږي هم توهین کیږي او اته یو ډېر تعداد ته په پټه باندې ژوند کوي په دې چې دا غي هیوادونو استخبارات غواړي چې د خپل مخونه د اغونه ګټه پورته کی او په غربي هیوادونو کې هم ډیره داسې افغانان شته چې پروسته یو راپور هم د افغانستان انټرنیشنل د خوانه خبر شو چې یو تعداد ډیر هغه پوځیانو چې په غربي هیوادونو کې د هغو کورنۍ په هیواد دننه پاتې دي دوی خپل د اوسېدو او د کار کولو اسناد نه لري. نو په ټوله کې مونږ لوی ستونزو سره افغان پوځیان ټول ولس مخ دی، ولی ځانګړي ډول باندې افغان پوځیان مخ دي. په دې اکلا باندې مونږ په تیرو دریو کلو کې په مکرر ډول باندې په ډیر تفاهم سره او د ټولو په همغږۍ سره کړنې درلودلې، ولی تر اوسه پورې چې منګه داس یو پایل واخلو چې هغه باندې زمون قناعت حاصل شي داس یو پایل ته نه رسیدلی، ولی هله مندې لرو کمی اړیکی چي دي او کم تعارفات چي دي په دې برخه کې په ځانګړي ډول اوس چې د ملګرو ملتو پام دې ټکو تراړه ولای دی. هله مندې و چې د سیمه هیوادونو باندې او نور هیوادونو کې چې د افغان وسلوال پاوز منسوبین مهاجر شوی دي د هغه د ژوندانه پاک لا د مسؤلیت پاک لا د هغه راتلونکي پاک لا باندې ان شاء الله تعالی هیله شته.
تشکر جنرال صاحب. دی و پوزي په صفات ځکه په دې تیر شلو کلونو کې موږ شاهدان یو چې دغه افغان پوزیانو چې د ترهګری په ضد د دنیا په جګړه کې مبارزه کوله، اما اکثریت دغه پوزیان اوس د دنیا څخه شکایت لري، وایي چې موږ یوازې پرې کوي. فکر کوي چې دنیا رښتیا تاسو پوزیان یوازې پرې کوي؟ فکر کوي چې دنیا ډیر کارونه کولای شي د پوزیانو په مقابل کې چې دوی ترڅنګ په تیر شلو کلونو کې ولاړو؟ یعنی فکر نه کوي چې دنیا ناغېړي کوي یا نیمګړتیا کوي په دې مسله کې؟
متاسفانه چې د دنیا کم سیاسيون چې اوس په اقتدار کې دي دو ډیر یو غیر مسولانه برخورد کړی دی، او زمونږ معلومات دا دي چې هغه سیاسيونو چې دا غلطی پریکړې کړې دا غلطی کړنی کړې د خپل ولسونو د خوانه به محاکمه کیږي او دا غونه به پوره او کرا پختنی کیږي په دې عقل باندې. او دا هغه ترڅنګ زدا ویلې شمه چې د دنیا د وسلوال پوز هغه منسوبین چې موږ سره په شریکه باندې په دغه جګړه کې وغه زمون سره اړیکم لري په کار دي او کوم تقاید دي او په عیني ترتیب زمون سره په ګډه باندې په دغه حالو زلو باندې اختری چې خپل سیاسيونو ته د قناعت ورکي چې د کم نیمګړتیاوي چې رامنځته شوی دا جبران کی، او په عیني ترتیب د سیمه هیوادونه هم د پایلې تر رسیدلې دي چې کم باور او کم هغه دراتونکو لپاره چې کمې تمې دوه درلودلې د وسنیو حاکمانو هغه کم تمې هم مخ په کمې دودي او یا مطلقا ختم شوې دي. دوه هم د پایلې تر رسیدلې چې افغان وسلوال پاوز یا ځواک هغه ځواک چې واقعا هم د سیمه لپاره او هم د نړۍ لپاره د امنیت او د مسؤلیت او د سوکالۍ لپاره جګړه کوله او د نړیوالو او د سیمه ایزو ولسونو لپاره ځانونه قربانول، او همدغه وسلوال پوز دی چې پراتونکي به هم د افغانستان راتونکي ټاکي. او په دې باندې موږ متقاعد یو چې زمونږ ولس او زمونږ هیوادوال ټول یوازینی آدرس چې دوه ور باندې وس او سباته او پرونی باور درلود او وس هم باور کوي او سباته باور کوي هغه د دوی د وسلوال پوز منسوبین دي، په دې چې دوی نه د احزاب پورې تړلي دي نه د اشخاص پورې تړلي دي او د هر قوم د هر کلی او د هر کور استاد په دې سکتور کې شتون لري. او الحمدلله زمونږ ترمنځ دا چې موږ په مختلفو جبهاتو باندې تقسیم شوی یو، دا چې په مختلفو سیاسي جبهاتو کې یا سیاسي بنسټونو کې فعالیت لرو دا یو د مجبوریت او جلا باس دی، ولی په ټوله کې د افغان وسلوال پوز منسوبین چې په هر ځای کې دي خپل ملي ارزښتونو ته او خپل ملي اصول ته او دینی مقدسات ته پورا اوډمندي او په هغه اوډ باندې اوس هم ولاړ یست، او زمونږ ترمنځ الحمدلله یو پورا وحدت او تفاهم شته، او د همدغه وحدت او تفاهم په بنسټ باندې ان شاء الله تعالی مونږ وتوانیږو چې خپل ولس په دې متقاعد کو چې زمونږ نام لا تړو کې او هر هغه مختلف چې هغه ولري د هغه د پریکټ بنسټ به مونږ خپل راتلونکي اقدامات کوو، او د هغه ترڅنګ مونږ په دې هڅه کې یاستو کم باور چې موږ په سیمه ییزه کچه او په نړیواله کچه لرو د دغه باور نه هم د خپل راتلونکو لپاره پوره ګټه.
تشکر جنرال صاحب. دوه دقیقې نور مهم وخت نسم د روسي پښتنې په توګه اوس موږ تاسو شاهدان چې طالبان په افغانانو باندې فشارونه زیاتوي او خصوصا د نوې فرمان چې د امر بالمعروف قانون دی په بیلابیلو د ژوند په مختلفو چارو باندې محدودیتونه زیات کړي دي. نړیوال خبرګونونه هم جدي راپارولې دي او د دې تیرې ویونې راځي خبرګونونه روان دي. د یو پوځي په صفت د یو افغان په صفت فکر کوي چې په دغه شکل باندې حکومت ولي کېدلی شي، فکر کوي چې طالبان د فشارونو په پالیسي سره پرمخت للی شي، فکر نه کوي که دوی نرمخت رانه ولي په ځان کې دا وضعیت د دوی لپاره هم پیچلې کېدلی شي؟
پرته شکه دوی دور ډیر فرصتونه د لاس اور کړی دي او دوی د لپاره فرصت ډیر کم ده، حتی د کلونو فرصت هم نه لري، نور د میاشتو په کچه باندې دوی ته فرصتونه پاتې دي. او د افغان وسلوال پوز منسوبین چې تر اوسه پورې په ګډه باندې د شرایطو په مقابل کې او د وضعیت په مقابل کې عکس العمل نه لري، هغه د دې په خاطر ده چې تاوان بیا هم ولس پرې کوي. ولې متاسفانه چې اوسنی حاکمان په خپل سیاستونو کې، په خپل پالیسیو کې، په خپل هغه غلطو کړنو باندې اوس هم ټینګار کوي چې د دې پایلې بیا هم زمونږ ولس او زمونږ هیواد ته ناخوالي راولي. او دا غي ترڅنګ دا په ډاګه ویل شم او په ډاډ سره ویل شم چې اوسنی حاکمان د تیرو حکومتونو نه قوی دي، نه مشروعیت لري او نه هغه سي ظرفیت لري او نه هغه سي واک او ځواک لري چې ځان وشي ساتره. دوی پرته دې نه چې په لومړي سر کې ځان ته او په ځان ته په ځان رسورو سره متاسفانه چې ولستا او هیواد ته ناورین زیږي او ناخوالي راولي.
جنرال صاحب ډیر زیات مننه کوم. کور موادان چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته او خپل نظریات مو شریک کړل، تاسو مننه کوم. تربیه مو په لو یو بخون کې خدای سپارم.
نړی
مننه تاسو د باندې وضعیت د پروګرام قدرمن اوریدونکو. زموږ بحث عمدلته د جنرال صاحب سره پایتریسیږي، اما زموږ راتلونکي خبرونه دوام لري. راتلونکي خبرونه ساسي غږ ده. تاسو په دې پروګرام کې کولای شئ چې زنګ ووهی او د خپل سیمه د خپل حالات په اړه مختصر معلومات شریکه. اما زموږ همیشنۍ غوښتنه دا ده چې تاسو ساسي غږ پروګرام کې په کوم موضوعات وغږیږئ چې هغه ستاسي او ساسي د سیمه د ښیګڼې د پاره وي. زموږ همیشنۍ خواهش دا ده چې تاسو په کوم مسایلو تمرکز وکړئ چې خلکو ته ګټه ورسیږي. ساسي غږ پروګرام د زموږ ټلیفونونو ساسي په اختیار کې دي. ان شاء الله همکاران به په څو شیبو کې استودیو ته راشي. تاسو کولای شئ چې زنګ ووهئ او خپل نظریات شریکئ. او غواړم اضافه کړم چې د امریکا غږ پروګرامونه ته کای ځان د ورسی تحولات او ورسی خبرونو څخه هم خبر کې. تربیامو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب يم.
زه ګالیا رانا نورستانه يم.
زه احسان لاریم. زه هم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري.
په امریکا کې ټاکنی او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه.